دوه کاله او څلور میاشتې تیرې شوې، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې له مهمو غوښتنو څخه دی، خو طالب چارواکي تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلام شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوق خوندي دي. د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د بشري حقونو نړیواله ورځ ونومول شوه. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې دېرش مادې لري، د 1948 کال د دسمبر 10 د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا تصویب شوه. د دې اعلامیې محتوا هغه مدني، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حقونه چې د هر هیواد ټول وګړي باید ولري مشخص کړي دي.
په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه تفصیلي راپور مولا ازادي راډیو واورید. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې، البته یوه دقه هم پرې واوښته. په دې برخه کې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام اومه ورځ مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزا اوتنبایه ول طالبانو وغوښتل چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه هېواد باثباته، سولهیز او سوکاله راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. میرمن اوتنبایه نن په یوه اعلامیه کې ویلي، د افغانستان اوسني واکمنان د ټولو هغو کسانو په وړاندې چې په دې هېواد کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو جنو بشری حقونه خوندي کړي. د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي، ریچارډ بینت طالبانو د بشری حقونو د مدافعانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هغه نن یکشنبه په خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې د بشری حقونو نړیواله ورځ په مناسبت د طالبانو غوښتنه کړې چې د څلورو فعالانو په ګډون د بشری حقونو د ټولو مدافعانو په خوشی کولو سره د بشری حقونو د نړیواله ورځ درناوی وکړي. د ښاغلي بینت په وینا، جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی او فریسا آزاده د سپتمبر 19 رئیس نیول شوی او تر اوسه د طالبانو په توقیف کې دي. د اسرائیل ځواکونه نن یکشنبه د غزې د جنوب د هغو سیمو پر لوري د مخکې تک په حال کې دي چې په سلګونو زره ملکیانو هلته له بمباریو او له حماس افراطي ډلې سره د سختو جګړو له کبله عمله پناه اخیستې ده. په عین حال کې د اسرائیل پوځ لوی درستیز ویلي، هېواد دې ته اړتیا لري چې په غزې څنګه کې خپل پوځي کمپاین لا شدید کړي. ایران او سعودي عربستان به را روانه اونۍ د تهران او ریاض یا هم نورو ښارونو ترمنځ مستقیم الوتنې بیا پیل په باب رسمي خبرې پیل کړي. د ایران یو چارواکي نیمه رسمي خبري آژانس ایلنا ته نن یکشنبه دا خبره کړې ده. د منځني ختیځ دغو دوو سیالانو ترمنځ منظم الوتنو پیل به د اړیکو جوړولو پر لور یو بل ګام وي. او د 19 کلونو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان خپل دویم لوبه له نیپال سره پیل کړې. افغانستان توپ وهنه کړې او د نیپال لپاره د 212 منډو هدف ټاکلی. نیپال اوس توپ وهنه کوي. د اولو لوبغاړو په سوځېدو یې په 2:30 اور کې 151 منډې کړې دي.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوارم. ومه ورسته خراغلې دا ونه د نړۍ د تر ټولو سترې بیړۍ د سفر د پیلولو په تابع او خبرې گئی. پکتیا کې بیا د یو محصل لخوا د باد او سیلاب د طرف د معلومونکې آلې جوړول دا او د حامد کرزي د تیرې ونې سرګندونو ته د جان بولټن خبرګون هم اوري. دغه راز خبرې گئی چې خوست کې د باچا خان زدران د کور په ړنګولو دغه کورنۍ نړیوالې محکمې ته له طالبانو شکایت کړي. د طالبانو د تدارکاتو کمیسیون د 4 میلیارد افغانیو پروژو منظوري، د ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو په سفر بندیز او نور ډیر تاوده سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مسایل هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیریونې مهم ټکی د افغانستان اړوند د پاکستان او امریکا مذاکرات. د ټام ویسټ په مشرۍ امریکایي پلاوی پاکستان سره د افغان کډوالو، امریکا ته د تلونکو افغانانو او ټي ټي پي ترڅنګ د افغانستان په موضوعاتو خبرو ته راوتلی. منظور پختین سره د ترهګرو سلوک او اعتراضونه. منظور پختین له 4 ورځې نادرکې وروسته د اسلام آباد محکمې ته لږ وخت لپاره وړل شوی او ایستل شوی. هغه نه به د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې اداره 5 ورځې پلټنې کوي.
دا منځل طرف په غاړي کې مشوره او چې دا پولیس غاړي کلاران نو غوې بالکل سټ پایره وو
په منځل باندې په مشر باندې ټکان و
نو دا صورت حال دی او ملګری مخته تکړه وشي مختلف عمل به وقتاً فوقتاً د اسلام آباد ملګری او سره چې نور کوم ملګری دي دا به معلومات شیر کوي
هر ځای چې دوی د تحریک ملګری نیولې دي وکیلان په خپل مشاورت کې دي د دوی خپل یو ټیم دی دوی به هلته قانوني جنگ هم کوي
دریونه یو کې د طالبانو د مخالفانو درې مستره غونډه د ویانا کانفرنس کې د طالبانو د مخالفانو په انسجام ټینګار شوه طالب مشرانو یې پر وړاندې خبرګون نه ښکار کړی
نو د دې په دې پروپاګاندا په دې بجالو ته هم خپل مورال له لاسه ورنکړي
او تاسو لکه مخکې چې څنګه ملت ته امتحان ورکړی دی او ناکام سیاس نور به هم خپل رنگ بد کړي
دا پر دې باندې دلالت کوي چې طالب مشران وارخطا دي او د دې څخه تشویش لري
او هیواد کې د خیریه بنسټونو په فعالیتونو ټولنیز ناندرۍ د سرطان روغتون لپاره د مرستو لټولو د ځمکې تر لټولو پروسې تیرونې ټولنیزو رسنیو کې انفجار وکړ فعالانو د خیریه بنسټونو په شفافیت او حسابۍ ټینګار کړ
زیاتره ورونه دا وایي چې دوه لکه روپۍ جریب ځمکه اخیستل شوې او دا ډېرې پیسې کېږي ولې دولت ځمکه ونه وقف کوي که دولت ځمکه وقف کوي وخت به په دې کې لګېږي
دغه روپۍ چې د راټول کړي تر اوسه د دې دقیق ارقام هم نه دي معلوم ځکه دا د ولس سره دا خبرې نه شریکوي که رسنۍ ته نه پوښتنه کوي که مدني فعالان ته نه پوښتنه کوي دا هیڅ چاته هم دقیق معلومات نه ورکوي او بل خبره دا کوي چې که څوک ماته پیسې راکوي په اکاونټ باید راونه لېږي د حوالې له لارې باید ماته دا پیسې راولي
دولت په دې راضي دی چې تاسو ځمکه درکړي نو ضرورت نه شخصي ځمکه واخلئ چې کوم پیسې چې $1,000,000 دي یا $15,000,000 دي یا $2,000,000 دي هغه باید په ځمکه لاړ نه شي بلکې ډایرکټ په شفاخانه مصرف شي
بیا هم خراب لست پرزیدلی ولسمشر محمد اشرف غنی د پودکاست باسونو یو لړۍ چې د ملي او ټولنیز ژوندانه مهم اړخونه بدل شي په کې د خپل نظریو او تجربو اخیستنو او سپارښتنو شریکول پیل کړی دي دا خبرونه چې د مرکو په بڼه دغه د خواله رسنیو پر پاڼه خبريږي د معاصر افغانستان د جوړېدو د درې سوه می کلیزې لپاره ځانګړي شوې دي لومړی خبرونه چې د خبريال داود جنبش په سریزه پیل شوه له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اجباري اخراج په اړه په کې خاغلی غنی خپل اندېښنه څرګنده کړي ډاکټر غنی له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د شړنې بهیر د افغانستان لپاره یو لوی ننګونه او جدي حالت بللې هغه زیاته کړې ده چې په دې بحراني حالت کې افغانستان نړیوالو ته د ارزښ لپاره د سومالیا درجه تلویدلې او له نورو نه د ډېرې مرستې او لاسنیوي تمه نشي کېدای
ایم خپل غږ نسته له بلې خوانه په دې پوسی نن افغانستان ته د بینالمللي ټولنې مینه او پام به حد لګده موږ اوس د سومالیا په صف کې
افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس لی و امریکایي پلاوی سره د افغانستان اړوند بحثونو لپاره د پاکستان او عربي هیوادونو په سفر راوتلی له ټام ویس نه وړاندې د امریکا د خارجه وزارت څو چارواکي اسلام آباد ته رسیدلي هم دي خو په خپل ویست پر اکسپانه لیکلي د پاکستان عربي اماراتو قطر او سعودي عربستان سفرونه به د رواني ډسمبر میاشتې تر 15 دوام وکړي پاکستانی چارواکو ویلي امریکایان له دوی سره اسلام آباد کې د امریکا د کیسونو په تمه د میشتو 25,000 افغانانو کډوالو ټي ټي پي او د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه لري خغلی ویست هم وضاحت ورکړه چې دغه سفرونو کې له مهمو شریکانو سره پر ګډو امنیتي ګټو د کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتیدنې بشري اړتیاو بشري حقونو او اقتصادي مسایلو خبرو ته په تمه ده امریکایي پلاوی داسې حال کې پاکستان ته روان ده چې دغه هیواد اوس ظاهرا د پخوا په شان طالبانو ته خوشاله نه ښکاري بلکې له طالبانو د ترهګرو د پالنې شکایت کوي او بل غاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر له څو ورځو نه درک کول وروسته اسلام آباد کې وی محکمې ته د څو شیبو لپاره وړل شوی دی او سمدستي د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ادارو ته د ورځنیو پلټونو لپاره سپارل شوی هغه تیرونه د بلوچستان تربت کې هغه مهال ونیول شو چې د بلوچ مېرمنو د نادرک شویو نارینه اعتراضي غونډې ته وینا وکړه د پی ټی ایم رهبری وایي پر منظور پښتین د پاکستانی ملیشو لخوا دغې غونډې ته له وینا وروسته ډزې هم شوې دي خو هغه روغ وتلی او بیا نیول شوی دی
کله چې موږ د ښاره سو وتلو دلته تاڼه راځي په داسې باندې پولیس او لیویز ورسره پولیس ولاړ ول چې مخامخ یې په ملګرو باندې په مشر باندې ټکان وکړل دلته را په ګاډي کې موږ سواره وو چې دا پولیس ګاډي کلاران نو بالکل سټ فایر وکړه دې ګاډي د منظور کړکۍ چې کومه دغه څلور ګولۍ ولګېده او څلور ګولۍ شاته نه ولګېده
د پاکستانی ادارو لخوا د هغه تر نیول کېدو وروسته پی ټی ایم په ټوله نړۍ کې لاریونونه کړي او خبرداری ورکړی ده چې منظور پښتین ژر راخوشي نه شي د غورځنګ مشران به خپلو پلویانو ته نوې تګلاره ژر تر ژره اعلان کړي. پی ټی ایم همداراز په یوه عاجل اقدام کې د ټولو اعتراضونو او پلویانو د مدیریت لپاره اووه کسیزه رهبري کمیټه ګمارلې ده چې پکې د دواړو پښتونخواګانو او اروپا یو شمېر پښتانه فعالان کېنول شوي او د منظور پښتین تر راستنېدو پورې به د غورځنګ قهرېدلي لاریونونه او چارې رهبري کړي.
اوس ریمانډ لپاره صرف د دو ورځې جسمانی ریمانډ باندې ساتل دا مکمل غیر قانوني ریکوست دی. یو خو دې الته نه غوا کړی دی دلته راوړی دی هغه پروسیس هم الیګل شوی دی نو لہذا دی کې دی د جسمانی ریمانډ ورکولو هیڅ توګ نه جوړیږي.
موږ په دغه دوران چې موږ خپل احتجاجي تحریک پر مخ باندې وړو د وکیلانو ټیم هم موږ جوړ کړی دی چې په دې کې د ټولو صوبو د وکیلانو نمائندګي سره نو هغه به هر ځای چې دوی د تحریک ملګري نیولې دي وکیلان په خپل مشاورت کې دي د دوی خپل یو ټیم دی دوی به هلته قانوني جنگ هم کوي.
او له افغانستان ډیر لري د طالبانو سیاسي او وسلوال مخالفان تیرو دریو نیو کې په لپسې دریم ځل لپاره په مسکو تاجکستان او د اتریش په ویانا کې د خپل منځي انسجام لپاره راټول شول. بلخو دغه ناستو که طالبان ډارولي نه دي نو بیا اندېښنې هم نه دي پریښي او دا اندېښنې د دوی د ځینو مشرانو په خوله راغلي. د طالبانو د مخالفانو دریمه ناسته په ویانا کې د درې ورځو لپاره روانه وه او ټولو لوریو د طالبانو پر وړاندې د مبارزې لپاره په انسجام او د خلکو په خوښه د یوه ټول منلي نظام پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د ویانا ناستې ته ویانا کې ویلي طالبانو خلکو ته له جګړې پرته بله لاره نه ده پریښي. څو ورځې وړاندې طالب ویان دغو ډلو ته د سوځېدلیو مهرو خطاب کړی و خو احمد مسعود ویلي که طالبان د رایو صندوقونه ولګوي نو معلومیږي چې سوځېدلي مهرې څوک دي.
طالبان آسیب پذیره دي د اقتصادي لحاظه د سیاسي لحاظه ناکام سوي دي. یوازې یو ځای کې چې دوی یو څه بریا لري هغه هم په امنیتي ساحه کې ده په نورو ساحو کې ټولو کې ناکامه سوي دي. لحاظه دا د افغان منورینو لیکوالانو سیاسینو وظیفه ده چې د طالبانو په مقابل کې سره منسجم او منظم سي او پر طالبانو باندې د هرې خوا څخه منسجم او منظم فشار وارد کړي.
بل خوا د طالبانو دفاع وزیر او د خارجه وزارت مرستیال دغو سیاسي ډلو ته په هیواد کې د ناقراری او نه جوړولو توصیه کړې دي.
نن بیا په یو جیو برج کې سره راټول سي د دې سر باندې وها وه نارې وهي. زه پر داګه دا خبر کوم چې نور دې دوی تاریخ ختم ده. نور د افغانستان خلک دوی ته دی او توت اهمیت هم نه ورکوي.
هغه کسان چې د هیواد د امنیت د خرابې لپاره یا په هیواد کې د اختشاس را منځته کولو لپاره یوې او بلې خواته ډله ډله ګرځي یوې او بلې خواته مېلمستیاوې کوي یوې او بلې خواته پوچو رد وایي ټولو ته مو دا پیغام دی چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه محترم مقام تاسو ته د عفو اعلان کړی دی.
بل غاړه د طالبانو د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین د پاکستانی رسنیو هغه راپور رد کړ چې ګواکې سراج الدین حقانی په پاکستانی پاسپورت دوهې ته سفر کړی دی. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د کورنیو چارو اوسنی وزیر سراج الدین حقانی پاکستانی پاسپورت درلوده خو اوس یې ترې بلاک کړی او په تړاوې دوه افسران هم نیول شوي. جیو نیوز راپور ورکړی چې تر اوسه له سراج الدین حقانی وروسته له دیرشو تر څلوېښتو زرو پورې د نورو افغانانو پاسپورټونه هم بلاک شوي خو د سراج الدین حقانی د پاسپورټ په حواله یو متقاعد افسر او یو برحال افسر تر پلټنو لاندې دي چې نوموړي ته 15 کلن پاکستانی پاسپورټ په خبر کې جاری کړو. جیو نیوز ادعا کړی ده چې سراج الدین حقانی قطر ته په پاکستانی پاسپورټ د سفر په مهال یو پاکستانی خبریال لیدلی و او خبره یې رابرسیره کړې وه. بلخوا د جمهوري نظام د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاصی په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې ده چې طالب مشران پاکستانی اسناد لري او هغه د مولوي کبیر په شمول د څو نورو طالب مشرانو د پاکستان کې اوسېدو معلومات هم خپره کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي سهیل شاهین په یو تازه مرکه کې د سراج الدین حقانی په تړاو د پاکستانی رسنیو ادعا له حقیقت لري او دروغ بلل ده. هغه زیاته کړې ده چې د قطر مذاکراتو کې د حقانی کشر ورور انس حقانی برخه لرله. ډیره موده وړاندې د طالبانو د یو بل مشر اختر محمد منصور پاکستانی اسناد هم خپاره شوي وو چې په بل نوم یې پرې سیمې ته سفرونه کړل. او همداراز د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د تیری ونې څرګندونو ته په خبرګون ویلي طالبان د افغانستان اساسي ستونزه ده او دغه یواد کې د طالبانو په شمول د ترهګرو ډلو حضور نړیوال متحدینو ته اوس هم مستقیم ګواښ دی. جان بولټن د ښاغلي کرزی دا څرګندونې د اندېښنې وړ بللي چې تېره اونۍ کیو دو جاپاني اژانس ته ویلي ګواکې طالبان دې نه راپرځول کېږي بلکې د اصلاحاتو له لارې دې پالیسیو کې تغییر راشي. بولټن ښاغلي کرزی ته په اشاره زیاته کړې ښایي ځینې کسان له طالبانو سره اړیکې ولري خو دا ډول څرګندونې د حامد کرزی لپاره یو شاتګ دی. بولټن همداراز زیاته کړې د حامد کرزی په څیر بیانونه نړیوالو ته دا تاثر ورکوي چې که کرزی کولی شي له طالبانو سره ژوند وکړي نو زموږ پاتې نور خلک هم دا کار کولی شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه یادونه کړې وه چې د طالبانو د پرځولو پلوی نه دی او نه هم نور افغانستان کې د نظامونو چپه کېدل غواړي چې په دې څرګندونو د طالبانو د مخالفو ډلو له غبرګونو سره مخ شو. او په بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د افغانستان ښوونیز سیستم له نه جبرانېدونکي زیان سره مخ کړی او اوس د نجونو له ښوونځیو وروسته د هلکانو مکتبونه هم مخ په سقوط روان دي. دې سازمان دا اونۍ په یو 19 مخیز راپور کې ویلي د طالبانو لخوا د خزینه ښوونکو له دندې لرې کول، له افغانستانه د متخصصو استادانو وتل، په تعلیمي نصاب کې ناسم بدلونونه او بدني سزاګانې هغه لاملونه یاد شوي چې له امله د زده کړو کیفیت لوېدلی او تر څنګ یې په ښوونځیو کې د نارینه زده کوونکو غیر حاضري هم ډېره شوې ده. ورته مهال په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا یوه خپره شوې اعلامیه کې هم د افغانستان د زده کړو کیفیت د ټولې نړۍ په کچه چیت خودل شوه او ویل شوی د 2022 کال د شاخص په بنسټ په لومړی او دویم ټولګي کې یوازې 13.6% زده کوونکو د لوستلو لومړني مهارتونه زده کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان تر دا مهاله د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې اړوند کومه پریکړه نه ده اعلان کړي خو ټول هیواد کې د دینی مدرسو شمیر له 19,000 نه واړوه. د طالبانو د پوهنې وزیر لدی د پاسه هم تیرونه ویلی دینی مدرسو له نصاب څخه ډیر راضي نه دی او دا باید د په وینا نور هم خشي. بلخو آزادۍ رادیو ته د خوست د نجونو د ابتدایي ښوونځي و ویډیو رسیدلې چې نجونې د شپږم ټولګي له وروستۍ ازموینې وروسته له دې خاطره ژاړي چې نورې به زده کړې لپاره د دې ښوونځي په دروازه قدم ایښودلو ته پرې نه ښودل شي. او په داسې حال کې چې یو خوا پاکستان پر افغان کډوالو له تیرو دوو میاشتو د نیولو، شړلو او ځورولو کړۍ راتنګه کړې، بلخوا ایران خپلو 16 ولایتونو ته د افغانانو تګ راتګ او هلته اوسېدنه او کاروبار منع کړی دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم یو بار بیا ټینګار کړی چې په ایران کې میشت غیر قانوني افغان کډوال باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د ایرانی رسنیو د راپورونو په بنسټ دا مهال د ایران امنیت شورا د کرمانشاه، اردبیل، زنجان، کردستان، همدان، گیلان، مازندران، سیستان، بلوچستان، هرمزگان په شمول 14 ولایتونو کې د افغانانو تګ راتګ منع کړی او د هغوی د نیولو عملیاتې هم پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بشري حقوقو څارونکي یو سازمان هانګا وایي تیره میاشت ایران 12 تنه اعدام کړي چې 3 تنه پکې افغانانو. دا راز د ایران حکومت هر ورځ له 0 تر 4000 پورې افغانان له خپلې خاورې اخراجوي. او د طالبانو د تدارکاتو عالي کمیسیون په لومړي وار د هیواد په کچه د 4 میلیارد افغانیو 13 پروژو قراردادونه منظور کړل. په دې پروژو کې وردګو د چک بند رغونې، له ارغندې تر غزنی د برېښنا لاین د چارو بشپړولو، د زابل شهر صفا د سړک جوړولو، د کابل لوګر دویم لاین سړک او د مخابرات وزارت د لسمې پروژې له مخې د مخابراتي کیفیت د ښه کولو لپاره د زیربناو د پراخولو چارې شاملې دي. په دې کې تر ټولو درنه پروژه د مخابرات وزارت لسمه پروژه ده چې له مخې به 2500 نه زیات ولسوالیو کې تر 4500 مخابراتي انتنونه نصب شي او دا به 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر په مشرۍ دغه کمیسیون 15 نورو لویو پروژو ته د قراردادونو د پلټنې کمیسیون هم ټاکلی دی. دا په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د طالبانو لخوا تر ټولو غټه د پیسو منظوري ده چې په یو وارې د پروژو لپاره ورکوي. طالبانو له جمهوریت څخه پاتې تقریبا ټولو پروژو باندې د کار چټکولو سینه ډبولې ده او ځینو پروژو باندې کارونه هم روان یا بشپړ کړي دي. اوس هم ټولنیزې شبکې د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې د تیری اونۍ تر ټولو توده موضوع د یو خیریه بنسټ لخوا د سرطان روغتون د جوړولو برخه کې د فساد د ادعاو او دغو ادعاو د سپیناوي وه. فعالانو خیریه بنسټونه تورن کړي دي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو، د زړه د ناروغیو د روغتون جوړولو او سرطان د درملنې لپاره د روغتون جوړولو په نامه له بهر میشتو هیوادوالو پیسې اخلي، خو د دغو پیسو حساب نشته. جنجال وروسته له هغې زیات شو چې د اتا خیریه بنسټ مشر اروپا کې د پیسو لټولولو وروسته د سرطان درملنې روغتون لپاره د ځمکې د خوښولو ویډیوګانې شریکې کړې. اتا خیریه بنسټ چې تر دې دمه یې زرګونه بېوزلانو، راستنېدونکو کډوالو او د طبیعي پیښو ځپلیو ته بشري او خوراکي مرستې برابرې کړي دي، خلکو پرې دغه پروژه کې د شفافیت د نشتون له امله نیوکې کړي دي.
موږ خو بیا الحمدلله شفاخانې ډېرې لرو، بلډینګونه ډېر شته دی، نو موږ د متخصصینو ډاکترانو ته ضرورت لرو، نو په دې خاطر دغه پیسو مصرفول د بلې شفاخانې یا د بل تعمیر په جوړولو باندې ما ته زما په شان نورو ډېرو افغانانو ته مناسب کار نه ښکاري.
او د خلکو دغه پاکو احساساتونه د استفاده وکړه او تقریبا تر 900,000 یورو پورې شاول کې د ویل چې ما 900,000 یورو راټول کړي، دروسته اوس وی چې 800,000 یورو دي. دغه روپۍ چې دره ټول کړي تر اوسه د دې دقیق ارقام هم نه دي معلوم، ځکه دا د ول سره دا خبرې نه شریکي، کرسنۍ ته نه پښتنه کوي، کوم دی فعالان ته نه پښتنه کوي، دا هیڅ هم دقیق معلومات نه ورکوي. او بل خبره دا کوي چې کچوک ماته پیسې راکړي په اکاونټ یې باید راونه لګي، د حوالی لارې باید ماته دا پیسې راولېږي، ځکه چې چاته معلومات مونږ نشي.
که څه هم تا ولا شګیوال لنیو په وروسته وضاحت ورکړ چې ځمکې فقط دوه درې ځای بیا کړي او دوی هڅه کوي چې د سرطان د درملنې روغتون ته له دولت نه ځمکه وقف کړي، خو خلکو پوښتل چې دولت ځمکه درکوي نو تاسو عام بازار کې د څه لپاره ځمکې بیا کوي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو عزتمندو مسلمانانو، د دې ویډیو سره ډویټو کوي او شیئر کوي، وی رښتیا چې راځي دروغ به دنیا ورانه کړي. زمون کوشش او موخه د افغانستان د لپاره خدمت، د افغان میډیکل کمپلیکس د دولت نه ځمکه وقف کادل او د دې بنیاد کې خودل دي. ان شاء الله د دې بنیاد بټول په مشترک کدو د الله په مرسته باندې.
د چ منګ 15 کال خیر صبر وکړه شپانه تا کسان ولي ګو ماليزيا ته، هندستان ته، نور ملکونو ته، یا په دې افغانستان کې تربیه کو تر سو پورې غوې راش به شپانه ګارو کی سي شپانه جوړ کړه، ماشينر واغستل، سوب په کار کوي، او د دې اقتصادي بخش هم به د وسنجو چې دا کم کسان بیرون تاسو وروړي هغه ته معاشات امکانات څوک ورکړي. کڅام اتاولا شګیوال د ازادې رادیو د بیا بیا غوښتنو سربیره هم د روغتون د پیسو په اړه وضاحتي مرکې ته حاضر نشو، خو طالبانو بیا د کابینې په غونډه کې د سرطان روغتون ته د ځمکې وقف او د خیریه بنسټونو د شفافې ارزونې امر کړی دی. په دې وروستیو کې څو بنسټونو نور هم ادعا کړې ده چې که خلک لس لس افغانۍ هم ورکړي نو دوی غواړي پر کونړ سیند ورته برېښنا بند جوړ کړي. فعالان وایي دا کارونه د خیریه بنسټونو له تقوا او توانه لوی خبرې دي چې یوازې ولسی احساسات لوبولی شي.
دولت دې داسې یو سیستم جوړ کړي، داسې یو شارټکټ دی جوړ کړي چې کله زه هم کارت جمع کوم لس افغانۍ خو سره نه کټکې، لس دې ورسره نور لاړ شي، دغه لس افغانۍ چې نورې زیاده دي زما د کونړ لسین باندې د بند جوړولو په خاطر د هغه اکاونټ ته لاړ شي، بس دا اکاونټ نه مونږ غواړو.
او طالبانو تیره اونۍ په خوست کې صنعتي پارک ته چیرمه د قومي مشر باچا خان زدران شاوخوا یو نیم میلیون ډالري کور د غصب په نامه نړولی، خو د باچا خان زدران کورنۍ وایي دا ځمکه دوی ته پخواني ولسمشر حامد کرزي د یو فرمان په اساس ورکړي او قانوني مراحل ټول طی شوي وو. د باچا خان زدران رور وزیر خان زدران وایي چې د طالبانو دا کار ورته د منلو نه دی او په اړه یې نړیوالو محاکمو ته مراجعه کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه د خپلو سیاسي مخالفانو غصب کړې ځمکې او کورونه ورته ساتلي دي، خو د زدران قوم له سپینګیري سره یې اوږدې چلند کړی دی چې دا کار به بې پوښتنې پاتې نشي.
یو قوم بل قوم ته نشي چګدې چې ځمکې ونسي، د یو قوم د بل قوم ځکه نه څوک نیولی شي نه چا نیولې دي، هغه هم ځکه چې دولتي دي. په دې تیر څلوېښتو کلونو دوره کې که تاسو وګورئ ورونو، هغه هم ځکه چې د دولت دي هغه کومونو ستلي دي چې کومونو سره یې پیله لګېدلې دي چې وسره ټشت. نو مونږ څنګه کولای شو چې خان پاچا خان په خوست ولایت کې په زور ځکه ونسي؟
وزیر خان زدران چې دا مهال امریکا کې اوسي ازادې راډیو ته ویل پلټنه دي وشي که دا ځمکه ول وشتم دوی غصب کړي و هر سزا ته تیار دي.
خو موږ خو اسناد لرو، نو دولت که زون ته دولت یلې کیږي د موږ نه د اسناد پښتنه وکړي چې موږ اسناد ورته وړاندې کو، کچې ته د موږ اسناد متبر نه وي، اسناد موږ نه لرو، غاصبینو بالکل مشتدي سریام به سزور وکړي شي ځکه چې غصب هم کړی دی، وطن سره خیانت هم کړی. بل غوښتنه مې دادو کچیرتا دولت دا کور نیوی کړی دی دولت یا درس نه چا بل چا کړی وی دا دې مونږ ته هم دولت پر وګته کی.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله توده موضوع په هلمند کې د افغان ځواکونو د شګو لاندې ښخې شوې څرخه کې وچې خلکو په طنزیه ډول بحث پرې کړی او ویلي دي د افغانستان د ځمکې لاندې معدنونو کې دا ځل الوتکه راوتلې. طالب چارواکو ویلي چې کندهار ته نږدې د بهرامچې ولسوالۍ په ریګونو کې 14 کاله وړاندې د امریکایي ښخې شوې الوتکې پرزې له شګو راایستلې دي. د طالبانو د چارواکو په وینا د دې چورلکې د ښخولو په اړه خبر و خو ځای ترې خطا شوی و او له 20 ورځې پلټن وروسته وتوانېدل چې د الوتکې روغې پرزې تر شګو لاندې راوباسي. نه ده معلومه چې د الوتکه چا او څه وخت پټه کړې یا ښخه کړې وه، خو د یادونې ده چې هلمند ته چیرمه د کندهار هوایي ډګر کې افغان ځواکونو ته د بلیک هاک امریکایي چورلکې هم تسلیم شوې وې او نور ګڼ تجهیزات به هم له دې ځایه افغان ځواکونو ته تسلیمېدل. خو بلخوا بهرامچا هم چې طالبانو پکې د ښخې شوې الوتکې د رایستلو ادعا کړې ده، له کلونو راهیسې د پخواني حکومت پر ځای د طالبانو تر واک لاندې سیمه وه. د طالبانو په کچه مشهور دینی عالم شیخ حمید حماسی د تیرې اونۍ خپاره شوي بیان په غبرګون نوې څرګندونې کړې چې ټولنیزو رسنیو کې نور بحثونه جوړ کړي. هغه د طالبانو حکومت ته د ضرورت په اندازه د مالیاتو راټولول روا کړي دي، خو زیاته کړې ده چې د ده نوي تحقیق په اساس ضرورت دا ده چې مالیات د طالب نظامیانو د معاشونو لپاره راټول شي، خو دا پیسې باید په کور ناستو ښځو مامورانو ته په معاش کې ورنکړل شي.
ضرورت صحیح ده مجاهد ته تنخوا ورکوي، واغه او دا ضروریات چې په کور ناست سره چې تنخوا ورکوي نو هم ته ضرورت پلي حسب الله ونعم الوکیل.
د شیخ حماسی په خبره د مالیاتو د حرموالي په اړه څرګندونې چې د اشرف غنی په حکومت کې کړي وي هغه د زاړه تحقیق نتیجه وه، اوس یې نوی تحقیق کړی دی. تیرونه د شیخ حمید حماسی رسنیز شوی بیان کې نوموړي حکومت ته مالیاتو ورکول حرام بللیو، په داسې حال کې چې طالبانو خپل حکومت کې په ګڼو برخو کې پر سوداګریزو پانګونو ځمکو خلکو او کاروبارونو مالیات لوړ کړي دي. اوس هم د تیرونه جالبې خبرې د پکتیا پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي د جغرافیا څانګې یو محصل ادعا کړې ده چې د باد د سرعت لوري او سیلابونو د راوتلو د احتمال سنجونې آله یې جوړه کړې ده. د طالب جان په نوم دغه محصل ادعا کړې ده چې دا ځل غواړي مصنوعي شمسي نظام هم جوړ کړي، خو نه یې د روښانه کړې چې دا به نوره څه ډول پروژه وي او د جوړولو ګټه به یې څه وي. افغانستان چې تازه د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرنس کې له پیښو سره لومړی درجه مخ او زیانمنیدونکو هیوادونو کې یاد شوی دی، د طالب جان په نوم د دغه محصل جوړه کړې ساینسي آله ورته مهمه لاسته راوړنه کېدای شي، خو د نړۍ د ساینسي اختراعاتو څارونکي وایي افغانستان کې اوسنی د اختراعاتو په نامه رامنځته کېدونکې هڅې د یوټیوب د ویډیوګانو نه په زده کړه شوي دي چې په معیاري ډول یې د نړیوال سټنډرډ ارزښت نشته.
تروسه د سوګر ته وخی چې د افغانستان د ټکنالوژي برخه کې کمی اختراع د انسانیت لپاره د انسانیت د درد لپاره دوا شوی یا د افغانانو د درد لپاره دوا شوی، بلکې دا یو سو انټرنیټي پروژې دي، د یوټیوب پروژې دي چې ریاسي ملکي هغه ډیر په وړه سویه باندې مینه ایسی ملت دا خودل واقعا ما لپاره د نه منولو وړ خبره ده. او دا اوسنی اختراع چې د پکتیا پوهنتون د جغرافیې څانګې یو څوک جګیږي د باد د سرعت او د زلزلو او د سیلابونو د راتګ ډیوایس خبره کوي. ما هغه ویډیو کې ډیوایس وکته، دا د یو جاپاني کمپنۍ د موټر سایکلونو سپیډ میټر دی، د دې ډیوایسونو لپاره د سینسر نالج پکار دی، علم پکار دی، د کوډینګ، د مایکرو کنټرولر چې کوم هیڅ تړاو د جغرافیې څانګې سره نه لري ډېره جالبه ده.
او که څه هم نوی کال رانږدې شوی خو په لومړۍ میاشت کې وایي د نړۍ د تاریخ تر ټولو ستره او له ټایټانیک 15 چنده لویه سورلۍ وړونکې بیړۍ هم خپل سفر پیل کړي. دا بیړۍ چې 2014 کال کې پولنډي میئر تورکو شرکت د جوړولو اعلان کړو سږ کال یې ټولې چارې بشپړې او ازمایښتي چکرونه هم ووهل. دا ستره بیړۍ چې 2.5 لک 800 ټنه وزن او 1200 فوټه اوږدوالی لري له 1600 زیات کسان وړلی شي، خو لومړي سفر کې به یې له 500 تنو زیات سورلۍ پورته شي. د رایل کارابین یا آیکن آف سیز دا بیړۍ په حقیقت کې یو خار دی چې 9 ستر حوضونه، 2800 کابینونه، 15 رستورانتونه، ګڼ پوړونه، سینماوې، د سمندر د سیل ځایونه او بې نهایت ډېرې اسانتیاوې به ولري. دې لپاره چې دا کښتۍ د ټایټانیک د بیړۍ په څیر د کومې پیښې ښکار نه شي په بیړۍ پورې سلګونه احتیاطي وړې کښتۍ هم تړل شوي دي چې د خطر په وخت ټول مسافر خوندي ایستلی شي. دا بیړۍ شپږ انجنه لري، 360 ټنه تیل په یو وار خوري، وشپیته زره کیلو واټ برېښنا پکې تولیدیږي او ټول بیړۍ ته رسول کیږي. همدې سره د نن اوم ورځ خبرونه هم رانغاړو. هر جمعه د هیواد او نړۍ مسایلو ته له بلې زاویې سره خپل اوم ورځ له ازادي رادیو مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شئ.
آزادی رادیو 24 ساعته.